آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه دویمه برخه خبری خبرونه اوري. د خبرونه په سر کې پام وکړئ لومړی خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې د روسیې یو عسکر وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن او سبا به د تورخم او د چمن سرحدي لارې موقتا خلاصې وي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شپږو ملکونو په اتباعو باندې امریکا ته د سفر د بندیز دپاره یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې نظامي مقامات وایي چې د هغوی یو عسکر په سوریه کې د داعش د ډلې د ملیشو سره په جنګ کې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د روسي قواو دغه عسکر د تیرې پنجشنبې په ورځ هغه وخت مړ شوی چې د سوریې قواو چې د روسیې هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دی د تدمور تاریخي ښار د داعش د ملیشو نه ونیو. تر اوسه پورې په سوریه کې د روسیې 28 عسکر مړه شوي دي. له بلې خوا د امریکا د دفاع د وزارت یو نطاق پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې امریکا د سوریې د مانبیج په سیمه او د هغې خواوشا کم شمېر عسکر دې دپاره ځای په ځای کړي چې هلته بېلابېلې ډلې په یوه او بل د حملو نه منع کړي او هم په دې ډاډ حاصل شي چې هغوی ټول د داعش په ضد جنګ ته توجه وکړي. هغه وایي چې د مانبیج سیمه آزاده شوې او هلته نور جنګ ته ضرورت نشته دی. د امریکا د دفاع د وزارت دغه نطاق تورن جیف داویس دا هم ویلی دی چې هلته د هغوی عسکر ته هجومي حملې نه کوي مګر د دې قابلیت لري چې د ځان نه دفاع وکړي. پرون د پاکستان مقامات وویل چې د افغانستان سره په هغه دوه سرحدي لارې موقتا خلاصې کړي چې په پاکستان کې د تروریستي حملو نه وروسته بندې شوې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن او سبا به د تورخم او د چمن لارې خلاصې شي او هغه افغانان چې د پاکستان با اعتبار ویزه ولري او هغه د پاکستان اتباع چې د افغانستان با اعتبار ویزه ولري هغوی ته به اجازه ورکړی شي چې خپل کورونو ته ستانه شي. تیر هفته یو افغان او د هغه د کورنۍ غړي چې خاصه ویزه درلوده د امریکا په لاس انجلس کې د رارسېدلو په وخت کې په توقیف کې اچول شوی وو. پرون د هغوی قانوني وکیل ویلي چې اوس دغه کورنۍ د توقیف نه راوتلې ده او آزاده ده. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د مهاجرت او د ګمرک مامورین ولې هغوی توقیف کړي وو. د دغې کورنۍ قانوني وکیل وایي چې د دغې کورنۍ د ماشومانو پلار په افغانستان کې د امریکا د فوج سره کار کوي. پرون د ازبکستان جمهوری شوکت مرزایوف ترکمنستان ته په سفر تللی او د دسمبر په میاشت کې دغه مقام ته د رسېدلو نه وروسته دا د هغه لومړنی سفر دی چې یو خارجي ملک ته سفر وکړو. هلته هغه او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردی محمدوف افغانستان او پاکستان ته د برښنا په صادراتو د همکارۍ موافقه هم کړې ده. د غدواړو مشرانو د ستراتیژیکي همکارۍ په باب یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د دوشنبه په ورځ امریکا ته د شپږو ملکونو د اتباعو په سفر د بندیز دپاره یو نوی اجرایوي فرمان صادر کړ. دغه بندیز به د دغو ملکونو په اتباعو درې میاشتې او په نورو ټولو مهاجرینو به څلور میاشتې اثر وکړي. له دې نه مخکې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دې ته ورته د یوه اجرایوي فرمان د تطبیق مخه د فدرالي محکمې یو قاضي موقتا بنده کړې وه. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دغه اجرایوي فرمان اصلي مقصد د ملي امنیت ټینګول دي. هغه دا هم ویلي دي چې دا د جمهور رئیس اصلي رسمي وظیفه ده چې د امریکا د خلکو د حفاظت دپاره جدي اقدامات وکړي. په دغه نوې اجرایوي فرمان کې به د عراق قطباو ته د سفر وبخي. په دغه نوی اجرایي فرمان کې د عراق په اتباعو د سفر بندیز لره شوی او اوس یوازې د ایران، لیبیا، سومالیه، د سودان، سوریه او د یمن په اتباعو د سفر دغه بندیز لګیدل دی. د سفر دغه شان بندیزونه به د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه عملی شي مګر هغه کسان چې په امریکا کې د اقامت دایمي اسناد او یا با اعتبار ویزه لري د دغه امر نه مستثنا دي. د امریکا د بحری قواو یو مامور امریکا غک ته ویلی دی چې د شنبې په ورځ د حرمت په ابنا کې د ایران د انقلابی ګارد سو وړې جنگی بیړۍ د امریکا د بحری بیړۍ یوې بیړۍ ته دومره نږدې راغلې چې فاصله 1550 مترو ته ورسېدله. هغه وایي چې دا یو غیر مسلکی او غیر محفوظ عمل وو او د هغې په مقابل کې د امریکا بحری بیړۍ او نورو بیړیو دې ته مجبورې شوې چې خپلو مسیرونو ته تغیر ورکړي. هغه وایي چې د دغې پیښې په جریان کې د امریکا بحری بیړۍ ته د ایران د دغو وړو جنګي بیړۍ لخوا کومه مخابره هم نه ده شوې. او د لیبیا د هغو مهاجرینو په شمار کې چې د مدیترانې له لارې ایټالیې ته ځانونه رسوي په دې څو ورځو کې دومره زیات شوی دی چې پخوا یې ساری نه و لیدل شوی. په دې وروستیو ورځو کې د ایټالیې د سیسلی دریو بندرونو ته تقریبا 1400 د لیبیا مهاجر ورسېدلي دي. د جمعې پر ورځ د ایټالیې ساحلي محافظین وویل چې سږ کال د ژغورنې په عملیاتو کې 2500 مهاجرینو ته نجات ورکړی دی.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکای قواو په ملاتړ عراقي قواوې د موصل د ښار په لور روانې دي چې د اسلامي دولت د ډلې تر لاس لاندې سیمې بیرته ونیسي. دغه حمله د خرابې هوا له کبله ځنډول شوې وه. چارواکي وایي د موصل په لویدیځ کې یو شمېر کلي په وروستي جنګ کې بیرته نیول شوي دي. عراقي قواو د اکتوبر د میاشتې د 12 نیټې د جنګ نه وروسته د روان کال په سر کې د موصل ختیځه برخه بیرته ونیوله. د وروستۍ حملې په علت د مهاجرو نوې ستونزې پیدا شوې دي. د امریکا غږ خبریالی په دې حق لباندې یو رپورټ را لګره.
د امریکا په ملاتړ قواو د شنبې په ورځ د موصل د زاړه ښار د مرکز په لور حمله پیل کړه. دا سیمه د دجلې د سین لویدیځ پلو ته پرته ده او لا تر اوسه د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده. جګړن عمر الشماری وای
We have won victories and as you can see these are Islamic State cars and bodies in the street. The enemy is collapsing.
مونږ بریالی شوي او تاسې د اسلامي دولت د ډلې موټرې او مړي په لارو کوڅو کې لیدای شئ. دښمن دړې وړې کیږي لیکن اسلامي دولت ډله کوشش کوي چې په عراق کې د خپلو پاتې مرکزونو د لاسته د ورکولو مخه ونیسي. جګړن حازم کریم وای
The enemy tried to hinder the advance of our troops by planting bombs on streets, placing booby traps in houses.
دشمن کوشش کوي چې په لارو کوڅو او کورونو کې د بمونو په خودلو د راکټ لنچارونو او د هوانو په ډزو سره زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. خو موږ پر مخ روان یو. په زرګونو ملکیان د جنگ د پیل کېدو نه د مخه له سیمې نه وتلي دي. د موصل جنوب پلو ته د فبروري د میاشتې په آخر کې نوی کمپ پرانستل شو او ډېر زر ډک شو. د مهاجرو د چارو د وزارت کارکوونکی جسیم جبار انوای
3,000 tents are already occupied and the Migration and Displacement Ministry has distributed blankets, mats, food stuff.
دریزه رخیمه لا په خواړه کې شوې دا د مهاجرو او ویزا شو خلکو د چارو وزارت کمپلې پلاستیکی څادرې خواړه د روغتیا ساتنې مواد د ویډیا پټرولو نه علاوه استراري شکورونه او د غازو دبلې په کم کې په ډیره مهاجرو باندې ویشي. خود مهاجر شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي نو مشکله ده چې د هر چا ضرورت پوره کړی شي. بې کوره شوی احمد عطیه بیا وای
Food rations are very small. There is no breakfast. It is very crowded and bread is in short supply and people fight to get a piece of bread and there is no electricity.
د خوړو راشن ډیر کم دی. صبرناره هیڅ درک نه لري. ډیره ګڼه ګوڼه ده او ډوډۍ ډېره کمه ده. په یوه ډوډۍ جنگ کیږي. برېښنا نشته او د څکلو پاکې اوبه نه پیدا کیږي. د بین المللي سره صلیب د کمیټې چارواکو د شنبې په ورځ وویلې د ځینو مهاجرو د هغو ناروغیو علاج په کار دی چې د کیمیاوي وسلو د استعمال پورې اړه لري او د دارنګه ناروغیو نښې تڼاکې استفراق او د سترګو سری کیدل دي. په عراق کې د سره صلیب د کمیټې نتاقه سارا الزوقاری وای
Since 1st of March, the hospital that our medical team and surgeons are currently working at received 15 people that showed that they had some sort of exposure to chemical agents.
د مارچ د میاشتې د لومړۍ نیټې نه راپته خو هغه روغتون ته چې زموږ طبي ټیم او جراحان پکې اوس کار کوي 15 تنه راغلي دي. د دغو کسانو له معاینونه داسې ښکاري چې د کیمیاوي وسلو خطر ته مخامخ شوي دي. په دغو 15 تنو کې 15 ماشومان او 4 ښځې دي. په اسلامي دولت ډلې باندې تور لګول شوی دی چې په سوریې کې له دغو وسلو نه کار اخیستی دی، خو دا لومړی راپورټ دی چې وایي په عراق کې له کیمیاوي وسلو نه هم کار اخیستل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار په کوټ او هسکمنې ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې عملیات ختم شوي دي، خو ځایي خلک وایي پخوانیو سیمو ته بیرته داعش وسلوال راکوز شوي دي. خبریال ذبیح‌الله غازی په دې هکله رپورټ رالیږلی.
په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردویان ډګرمن شیرین آقا امریکا غږ ته وویل تیره شپه په کوټ او هسکمینه کې عملیات ختم کړي او ځواکونه بیرته راګرځېدلي دي. د کوټ او هسکمینې ولسوالۍ د پیل شوو عملیاتو په لړ کې زموږ ټول د هدف وړ سیمې زموږ لاسته راغلي او عملیات په کامیابۍ پای ته ورسېدل. دغو عملیاتو څه باندې یوه میاشت وخت ونیو. ډګرمن شیرین قاوی په کوټ او هسکمینه کې تر 150 داعش جنګیالي وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي. د سیمې ځایي خلک وایي حکومتي ځواکونو په ګورګورۍ خطرناکه سیمه کې د داعش مرکزونو ته ځانونه ورسول، خو وړ مشپې هر څه بیرته په سینلا وکړي دي. د هسکمینې ولسوال سازولي وایي عملیات کوونکي ځواکونه په خپل سر له سیمې وتلي او عملیاتو په غیر له مرګ ژوبلي هیڅ ګټه نه ده کړې.
دوی نه د ګمان کوم چې د ولایت مشوره او نه زموږ مشوره او نه د بل چا مشوره، نو دا زما په فکر سره تلي و راغله. نتیجه چې د مقصد کومې ځمکې چې پاکې وي بیرته داعش
په هسکمین او کوټ کې د شو عملیاتو د تلفاتو په اړه د ننګرهار ولایتي اداره او پوځ چارواکي هم سره همغږي نه دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې تر 250 داعش جنګیالي وژل شوي. د والي ویان وایي د نورو عملیاتو لپاره هم په تدابیرو کار کیږي.
کوم عملیات چې اوس د شاهین 15 په نوم و او پای ته ورسېدل دا وروستي نه دي، بلکې موږ لا هم زیات پلانونه لرو. ان شاء الله
ځایی خلک وایي خوشاله وو چې تر عملیاتو وروسته به سیمې وساتلی شي څو یې اولادونه ښوونځي وایي، خو د ډیرو په باور دغه هیلې بیا وسوځېدې. تر اوسه داعش وسلوالو د دغو جګړو عملیاتو او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. د ننګرهار په شینوارو کې د داعش جنګیالو فعالیتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، چې تېره شپه د دغې ډلې وسلوالو د اچین ولسوالۍ په پنډولا پوسته برید کړی او چارواکي وایي 4 سیمه ییز پولیس او 14 داعش جنګیالي پکې وژل شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پښتو یو لرغونی کتاب چې د احمد شاه بابا په دور کې لیکل شوی و په دې ورستیو کې په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب چې تحفه القادریه نومیږي د پښتو لیکوال او شاعر رکن الدین ابن منیر لیکلی او 2 کاله وړاندې یو ترکی ډیپلومات د ډبلن په کتابتون کې موندلی و. دا کتاب چې د تصوف په اړه دی څه د پاسه 200 مخونه لري. د پښتو ژبې څېړونکي وایي چې دغه کتاب د پښتو متن ترڅنګ د تاریخي پلوه هم ډیر زیات ارزښت لري.
التحفة القادریه چې د تصوف په اړه د نظم په ژبه لیکل سوی په کابل کې د ترکیې د انسجام او همکاري ادارې لخوا چاپ سوی دی. د دې ادارې مسؤل سلیمان شاهین وایي چې دا کتاب د ترکیې یو ډیپلوماټ او څېړونکي ډاکټر سنان الخان چې په افغانستان کې دنده اجرا کړې ده د اروپا په یو کتابتون کې موندلی و. هغه وایي فکر کوي کتاب په کوردی ژبه دی، خو سنان الخان ډېر ژر وپوهېدی چې دا یو پښتو کتاب دی.
موږ ډېر هیجاني او خوشحاله شو چې پوه شو 300 کاله پخوانی پښتو کتاب مو ترلاسه کړی دی. له کتابتون څخه مو اجازه واخیسته د کتاب د تدوین او تنظیم لپاره د افغانستان له ژبپوهانو سره مشورې وشوې او کتاب مو چاپ کړ.
په التحفة القادریه کې د قادریه طریقې د سرلاري عبدالقادر ګیلانی ستاینې سوي دي. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر وایي چې د پښتو عرفاني ادب له نظره دا یو مهم کتاب دی.
زما په خیال التحفة القادریه چې یو ورک اثر و او پیدا سو او چاپ سو د خپل اهمیت لري. یو خو دا په نظم کې دی او نظم هم روان نظم دی. زما په خیال هغوی چې د ادبیاتو له نظره یا د ژبې له نظره مطالعات کوي نو د دې کتاب لوستل به ورته جالب وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې ابن منیر په خپل کتاب کې احمدشاه بابا ستایلی او د هغه حکومت یې هم یاد کړی دی.
د دې کتاب د یوې خوا د متن له اړخه ارزښت لري، د بلې خوا له دې کبله چې د احمدشاه بابا په دوره کې لیکلی او د هغو په دوره رڼا اچولي، له دې اړخه هم ارزښت لري. او بل د پښتو یو پخوانی متن دی او دا لومړی ځل د ترکي ورونو لخوا چاپ شوی چې هغوی په ډېر اهتمام ډېر مصرف یې پرې کړی او ډېره مینه یې ښودلې ده د پښتنو سره د پښتو سره.
التحفة القادرية 2000 ټوکه چاپ شوی دی. د ترکیه د انسجام او همکاري اداره وایي چې کتاب به د افغانستان پر پوهنتونونو، عامه کتابتونونو او نورو علمي ادارو وویشي. د پښتو ژبې څېړونکي وایي چې د تحفة القادرية چاپ د پښتو په بډاینه کې یو لوی ګام دی. دوی وایي داسې نور کتابونه هم د نړۍ په کتابتونونو کې شته چې باید وموندل سي او چاپ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د مارچ 8 نیټه چې د خزو د نړیوالو ورځې سره برابر ده، هر کال په افغانستان کې د حکومت او مدني ټولنې لخوا په ډیرو مراسمو کې لمانځل کیږي. خو له بلې خوا په دغه هیواد کې په زیات شمېر داسې بې وزلې ښځې هم شته چې د خپلې کورنۍ د پالنې دپاره د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لګښتونه بې وزلو مېرمنو ته ورکړي. په دې اړه د امریکا غږ خبریالې لیمې نیازی د یوې بې وزلې خو پیاوړې افغانې مېرمنې سره مرکه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی.
خدای پیلې مې چې خدای پاک نو ته وسو ته په خور کې خدای چې دوی ښه جته ورسیږي او شای په ما باندې کوم لګ تند سخت په دوی تیر شي خوینده بو دوی باندې شو مونږ راځي لکه په ما سن راغلای ده زو دوی د ساتمه څنګه وکم څنګه کوشش مجبور نه کوشش کوم چې په ما خو ته عمر خور زار تیر شو دوی په لګ یا په سوال په خیراتو مې غړ ټلو مې کړ دوی خو باندې عمر خسی کنه.
دا د اتو ماشومان مور وسیله ده چې خاوندې سلور کال مخکې د حکومت لوسلوال مخالفینو سره د همکارۍ په تور په شل کلن حبس محکوم شوی دی. اته دیرش کلنه وسیله چې د کابل په ختیځه څنډه پل چرخي سیمه کې په یو خټین او زوړ کرای کور کې ژوند کوي، مجبور ده چې په یوازې ځان د خپلواتو ماشومانو پالنه وکړي. د وسیلې مشره لور 14 کلنه ده او ورپسې و نور واړه واړه ماشومان دي. وسیلې لیک لوست نه دی کړی، هغه د خپل کور په تناره کې خلکو ته ډوډۍ پخوي او کله کله د یوې مړې ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره آن د ګاونډیانو په کورونو کې کار کولو ته اړ کیږي. هغه وایي د خپلو بچیانو د روزنې او پالنې لپاره د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته مجبوره ده.
په تناره باندې ډوډۍ پخوم، کله خبره چلوي چې کله 50 کله شپې ته سیو غږو کې چې دغلته کار د ترلاسه کولو نه ورځم. تل شوې د همسایګانو کالي ورغلم کوم کور ته چې کالي مې خیر نه هم خوښه دا جامې را ته پرې مینځه ورته مینځلې مې دي مسا خبرې جوړه شپاړس مولس جوړه کالي مې ورته مینځلې مسا خبرې یعنی مسر روپۍ راته نیولې یا 50 نیولې یا سل نیولې راته کرایان ته مې خلوازه پاتې دي بچو خېټې نه پقې ته نیم خلوازه چې شای خلاصېږي دوی مې صرف زړهږي لکه باندې پرې جوړې راشي مور خبر درته مې راوړ خپه کې خوشاليږي زړې خو به نه وره باندې کله کې چې نه وري وزوي و مور وړې دي نن بیا خلاص.
له وسیلې مې د خصو د نړیوالې ورځې په حق لو پختل حغیراته په جواب کې وویل ل یو بل څخه اورم چې د خزو د ورس په نوم کوم ورس شته ده خو خلک پکې بي ځای لګښتونه کوي چې خزو ته هیڅ ګټه نه رسیږي. وسیله وایي
خو ځان چې دغه خلک راځي منزل کېږي کومکونه کوي مرسته کوم څه شای غخلی بي ځای خیر چې خرچې کوي خلکو ته بي ځای خوراکونه چې کاکونه کوي هغه دې خور غریب سره کومک وکي مرسته وکي چې هغه دې اینده 15 شپې په باندې کې تیرې شي 15 شپې وروخ یو خري وچ کې دوه وکي خدای پاک دغه بسم الله سره کوي.
وسیله وازی نه بي وزله خزانه ده چې په افغانستان کې ژوند کوي. د هغې په څیر زیات شمیر ښځې چیان سوالګری او دروېزې ته اړ شوي هم په دغه هیواد کې شته دي. د مارچ اتمه د همدغه ښځو پر ټپونو باندې د مرهمې ښودلو په پلمه هر کال په افغانستان کې په لویو او له لګښتونو ډکو غونډو کې لمانځل کېږي، چې د ډیرو په باور د ښځو د ټولنیز ژوند په سمون کې د پام وړ مرسته نه ده کړې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفیرانو یو هیئت د یک شنبه پورس د بوکو حرام مرکز ته لاړل او د نایجیریا میډوګوري په کیمپ کې بې ځای شوي کسان ولیدل. خبریالې مارګریټ بشیر چې د هیئت سره ملګری ده په دې باره کې یو رپورټ را لېږلې.
هغه سفیرانو د چاد جاهل ته څلور ورځنی سفر وکړ. کیمرون، چاد او نیجر ته به ولاړ شي. دوی د شنبې په ورځ میډوګوري ته په داسې حال کې ورسېدل چې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. بوکو حرام دوه ورځې پخوا په دغه کمپ کې ځانمرګ یې برید کړی وو. درو بم اچوونکو د جمعې په ورځ د پیټرولو له سټېشن نه بهر خپل ځانونه والوزول، خو هیڅ ملکي ته تاوان نه دی رسېدلی. دغو ډیپلوماتانو د بې ځای شوو کسانو په کیمپ کې د ښځو سره ملاقات وکړ چې تقریبا 200,000 تنه پکې اوسیږي او د دوی کیسې واورېدلې. دوی کونډې شوي، ډارول شوي یا هغو ترورستانو ورننناوړه ګټه اخیستې ده چې د 2009 کال نه را په دې خوا د نایجیریا په شمال کې حملې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر استازی میشل سیسن چې په هیئت کې یوازنۍ ښځه ده، د چاد په جاهل کې د شورا په غونډه کې د ښځو او نجونو د ژغورلو او قوي کولو کلکه طرفداره ده. سیسن انوای:
And I'm coming away with just two words in my brain, protection and access. Protection because I'm hearing stories not only of these families and these women who have been victimized, their children.
زما په دماغ کې دوه کلمې ګرځېدلې چې هغه ژغورل او لاره پیدا کېدل دي. زه نه یوازې د دغو کورنیو او د دغو قربان شوو ښځو د دوی د قربان شوو ماشومانو نه کیسې اورم چې بوکو حرام زورولی دي، خو د ښځو او نجونو ژغورل په کار دي. نه یوازې دننه په کیمپ کې، بلکې که دوی د عاید د پیدا کولو لپاره بهر هم ځي. سفیر سیسن وویل د لارې د پیدا کېدو موضوع د مرستې د ورکولو پورې اړه لري. ملګري ملتونه وایي تقریبا 200,000 تنه د محلي حکومت په اوو سیمو کې لا تر اوسه بشري مرستو ته لار نه لري. 5 میلیونه کسان د هیواد د شمال ختیځ په ځینو برخو کې د خوړو د کمښت سره مخامخ دي. د بېکوره شوو کسانو په کیمپ کې د دغې ښځې په شان ډیرو اوسیدونکو وویل د مرستو ویشل کافي نه دي چې غټې کورنۍ ورباندې مړې کړی شلې. بېکوره شوې ښځه وایي:
We are suffering from food, we are suffering from hunger, our children are dying for not to suffer for that. Sometimes at the end of the month
مې له لګې نه کړه او غالو زموږ ماشومان له لګې نه مري. ځینې وخت د میاشتې په آخر کې، ځینې وخت زه خواړه نه لرم او د کمې اندازې د خوړلو سوال مې وکړ. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې که مرسته ورکوونکي هیوادونه را میدان ته نه شي، په راتلونکو میاشتو کې د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې 2 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخامخ کېدای شي. د نایجیریا شمال ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د منتظم مرستیال پیټر لوندبرګ وایي:
There is no famine right now in the northeast, but we are really really playing with the fire unless we continue to ensure that these people are getting steady assistance on a regular basis.
دا واقع په شمال کې خاطر نشه که په منظمه توګه د خلکو تمرستې ونه رسیږي، نو دا واقعا د ور سره لوبي کول دي او دا یو مبارزه ده. همدا اوس په ورس کې د خوړو لګښت $1 میلیون دی. د ویلې هغو هیوادونو ته پکار ده چې تیره میاشتې په وسلو کې د بشري چارو په عالي غونډه کې د مرستو د ورکولو وعده کړې وي. هغه د زر پر ځای کړه په یو کال کې څه باندې $450 میلیونو ته ضرورت دی چې د چاد د جهیل په سیمه کې متاثر شوو خلکو سره مرسته وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. کندوز او شاوخوا ولایتونو کې په تیرو لسو کلونو کې په 14,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ شوي. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ را لیږلی.
په کندوز او شاوخوا ولایتونو تخار او بغلان کې له 2008 کال را په دې خوا د زراعت وزارت لخوا په 14,000 جریبه ځمکه کې د مختلفو میوو باغونه جوړ شوي. سمی کاکړ د زراعت په ریاست کې د باغوانۍ د چارو مسؤل دی. هغه وایي چې له دولت پرته په شخصي ډول هم په زرګونو جریبه ځمکه کې میوه لرونکي ونې کینول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې سږ کال هم نیت لري چې په زر جریبه ځمکه کې د مختلفو میوو باغونه جوړ کړي.
2008 نه د باغداري مادري ملي پروژې په کندوز کې فعالیت شروع کړی دی چې د 14,000 جریبه باغ موږ په دې ځون کې احداث کړی دی. بعضي باغونه حاصل ته رسېدلي دي چې نسبت نورو میوجاتو ته د دوی حاصلات چې باکیفیت دي او دوی ډېر ښه مارکیټ موندلی دی په دې اوسني حالاتو کې په بازار کې.
کاکړ وویل چې دوی له انګورو څخه د وڅکو یا کشمشو د تولید لپاره هم خونی جوړی کړي چې له عمله یې باغوانان له هغې ستونزې په امان شوي چې تازه انګور به یې ورته پاتې شول او خراب به شول.
پخوا همدا مشکل د سرخانۍ موجود دی. واقعا دلته میوجات چې کله تولیدېږي په وخت سره که مارکیټ ته ورسېږي خو ووځي خرڅي مشکل د دېخانانو نشته. کله چې پاتې شي نو واقعا دا مشکل سره دېخانه مخ کېږي. د انګورو لپاره موږ له مخکې نه کشمشخانې جوړې کړي دي. تقریبا په کندوز کې 25 کشمشخانې جوړې کړې دي. په 2014 کې 12 کشمشخانې مو جوړې کړې دي. کوم میوه انګور شي تازه بازار کې ارزښت شي خرڅ شي او کوم میوه چې پاتېږي هغه د خانو کولای شي چې هغه نه ممیز جوړ کړي کشمش جوړ کړي.
که څه هم په کندوز او ګاونډي ولایتونو کې د جوړ شوو باغونو اندازه او شمیر د پام وړ دی خو باغوانان د نهري سیستم د خرابۍ او د اوبو د ضایع کېدو له امله هم له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په هغه موسم کې چې ونې زیات اوبو ته اړتیا لري دوی ورته اوبه نشي رسولی. د زراعت ریاست د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې په کندوز کې تر ټولو زیات بادام تولیدیږي چې له شاوخوا ولایتونو پرته خارجي هیوادونو ته هم صادریږي. هغه وایي چې د باغوانانو لپاره د سړو خونو د جوړولو په چارو کار پیل شوی دی.
مشکل چې دلته ست د نور میوجاتو کې لکه آلو زردالو داسې نور شانې کې ډېر دلته مناسب مارکیټ وجود نه لري. وخت چې دا تولیدېږي اگر چې نور ولایتو ته هم زید باغداران وړي خرڅوي اما خپل دیننه ولایت کې دلته قیمت ډېر ټیټېږي. د موږ باغداران د نگاهنه ډېر ضربه ویني متاثر کېږي چې موږ وزارت زراعت دلته په نظر کې لري چې سردخانۍ اساس او تهدابي خودل سوی کار په باندې جریان لري چې موږ سردخانۍ دلته جوړ سي چې په وخت زمان کې هغه ته اضافي میوجات فرزنال ته ذخیره سي او په ضرورت په وخت کې مارکیټ ته ارزش شي خلکو هغه استفاده وکړي.
یو تن باغوان اختر محمد وایي چې د په دوه جریبه ځمکه کې د مختلفو میوو باغ جوړ کړي او له خپل باغ څخه د نورو فصلونو په پرتله زیات عایدات اخلي.
دغه ونی را کو دغه نیالګي د شاخبري کو سي شاخبري سي میوه ساز میوه نو کی دلته زردالو دي آلو دي او شفتالو دي هنده غشان دي اصل دغه نه خطه له غنم نه غلی نه خطه زربنه میو قریب تی کی.
په کندوز کې که څه هم امنیت د ډاډ وړ نه دی خو دهقانان یې له زراعتي ځمکو او باغونو څخه ښه عاید لري. دهقانان په کندوز کې د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي چې د دوی موسمي میوې پکې وساتل شي او په بازار کې په لوړ قیمت وپلورل شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه دویمه خبری خبرونه واوریده. درنو اوریدونکو، اوس زموږ خبرونه پای ته رسیږي. د دری برخی خبرونه ته وقف شئ.